د امریکا غ قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، هله د چټو رو جوړ او خوشاله اوسئ. د ځنګړی مرکه په دې بحث کې لما سره جیولوجست او د کارونو د برخې چیرونکو سلطان جان کلیوال صاحب ملمنه. کلیوال صاحب بحث بخیر راغلی.
جوړو سره سلامات اوسئ، تاسو د خپل رو جوړ لري، تاسو ته تاسو تخنیکي همکارانو ته او ټول هغه دوستانو او شنایانو د افغانستان خلکو ته چې موږ او تاسو په همدغه لحظه کې ګوري او اوري، ضرور کوم خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ټول د روغ خوښ او خوشحاله اوسي.
کور ودان کلیوال صاحب، تاسو هم به اورېدلي په دې وختونو کې د طالبانو حکومت د قانون پټرولیم وزارت یو شمېر کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره د قانون د راسپړلو په برخه کې قراردادونه لاسلیک کړي دي. لومړی به ستاسو نظر په دې اړه واورو.
ډېره مهرباني، زه هم د همدغه میډیا لارې نه خبر شوای ما او خبرېږم. که څه هم دغه پروسه د قراردادونو په شکل نه خو د قانونو د تصرف او د زورواکو له خوا نه د هغوی چور او چپاول اوسنۍ خبره ډېر کلونه تقریبا نیمه پیړۍ شي چې زموږ په هیواد کې دغه فجیه روانه ده او یو دولت هم په دې ونه توانېده چې د دې مخه ونیسي. اوسنۍ وختو کې پخوا داسې دغه قانون چې چور کېده او یا نور هیوادونو ته د دې د خام مواد له په قاچاقي ډول لرو ده، مګر له بده مرغه چې اوس ورته د دغه موجوده حکومت له خوا قانوني شکل ورکړ شو. د دوی په نظر البته ځکه چې نړیوالو معیارونو سره خو برابر نه دی، او دوی ورته قانوني بڼه ورکړه ځکه چې وزیران دي او صلاحیت لرونکي دي او د دولت واکې په لاس کې دي او خبرې کوم داسې قراردادونه کړي دي. خو زما په نظر باندې دا قراردادونه د افغانستان د خلکو په ګټه باندې نه دي. دا زمونږه کانی منابع او هغه ذخیرې چې مونږ لرو هغه ډېرې تخریبي د منځه وړي، او وایم چې د سلو فیصدونو یا د سلو له برخې نه که سړی محاسبه وکاندي نو لس فیصده ګټه یې د افغانستان خلکو ته په لاس نه ورځي. 90% دغه قراردادونه د افغانستان د راتلونکو او د موجوده نسل په تاوان باندې دي.
کلیوال صاحب، ولې تاسو شک خی فکر نه کوئ چې طالبانو حاکمیت نه وروسته چې په خپله هم ادعا کوي نسبی امنیت شته دی، اوس دا زمینه برابره شوې ده چې هغه چې ته خلک هم په انتظار دي کانه راوسپړل شي، ولې شک لري تاسو؟
زه دا ریوی خبرې ته بیخي حیران یم چې همیشه په دې میډیا کې اورم ار زمونږ هغه سیاسي شنونکي چې راځي یا ژورنالیستان چې پښتنې ورنه کاندي او دوی ځواب وایي چې امنیت برقرار دی. زه دې تاریانیم چې اول دغه امنیت چې نه و پخوا دا چا خراب کړی و؟ د دې امنیت د خرابېدو هغه ګروپونه او ډلې څوک چې دا امنیت نه و په دې هیواد کې؟ ښه، که د دې خبرې نه تیر شو زه ورته د شک په سترګه نه بلکې بیخی شدید ورسره مخالفت لرم. دلیل دا نه دی چې زه د طالبانو د حکومت د سیاسي طرز سره مخالفت لرم، هغه د دوی کار دی او د وطن خلک دی او د دنیا خلک دی، معامله به سره وکړه. مګر د افغانستان د خلکو د قانوني منابعو او هغه ذخیره چې الله تعالی د خلکو ته ورکړي دي د هغوی د تخریب په باره کې دغه کار ناجایز ګڼم، او دا اصولي او په تخنیکی قوانینو برابر قراردادونه او کار نه دی زما په نظر.
اتصال زموږ استاسې پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري، ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې دا قانوني د مخکنی حکومت د قانون د قانون پر اساس اوس دې شرکتونو ته ورکړی دی.
خبره دا ده چې د قانونو د رئیسلو او یا د معاملو په باره کې زه نه یم خبر چې کوم قوانین به اوسه پورې تصویب شوي، ځکه د افغانستان معدلونه په داسې حالت کې اوسه پورې نه دي مطالعه شوي. د یو څو معدلونو نه پرته چې هغه دې د استخراج لپاره برابري، ځکه هر معدن او هر کان چې دا هغه ټول مقدماتي نیولې تر دقیق اکتشافه پورې کارونه خلاصي، په هغه کې د معدن ټولې ذخیرې په صنعتي کټګوري باندې محاسبه شي، او د ټولو نه زیات وروسته یو فیزیبیلیټی راپور چې هغه تقریبا 14 مواد دي چې هغه تکمیل شي، نو معدن د استخراج وړتیا ترلاسه کوي په هغه میتودونو او هغه ټکنالوژي باندې چې دغه معدن د لپاره په نظر کې نیول شوی ده. زه نه پوهیږم چې په دغه وروه کې چې طالبان دلته راغلي دي یا دغه پخوا چې دلته امریکایانو انګریزانو د افغانستان د جیولوجیکي ساحو د لپاره کار کړی، لکه د لیتیوم یو ډرامه جوړ کړه چې د لیتیوم ډرامه د 1 ټریلیون ډالر ارزښت لري، حال دا چې هغه تش په کاغذ کې یو څو خبرې وي چې راټولې شوې وي، او په عملی میدان یا په عملی ساحه کې د لیتیوم د معدنو ذخیره هیڅ چا نه دي تثبیت کړي، او له اوسه پورې داسې کوم راپوښته دی چې موږ څومره لیتیوم لرو، موږ څومره وسپنه لرو، موږ کوم معدن په کوم ځای کې دیته آماده دي چې داخې د استخراج صورت ونیسي. زه تاسو ته مثال وایم، په تاور د مثال ما واورید چې د لوګر د کرومیتو معدن طالبانو چاته په قرارداد ورکړ کوم شرکت ته، اول خدای چې دا شرکت کې کوم انجینران کار کا، د شرکت ټکنالوژي چی شي دی، دغه معدن چې پلاس باندې راځي دا په کوم استخراجي میتود باندې را خارجيږي، د دې کنټرول څوک کوي، الته هغه ایکالوجیکی شرایط څوک په نظر کې نیسي، هغه باره کې چا فکر کړي، د محیط چټلوالي د لپاره چا فکر کړي، د معدن د تخریب د لپاره چې دوی څومره کتله پلاس راوړي، پوهیږي ته قراردادي کوم کار کا، هغه کار کا چې په کوم ځای کې د معدني کتلي زیات کنسنټریشن موجودي اماغه خواته زی انور شاو خواکه په کم فیصدی باندې مقدار چې پکې دی غزا کوي د منځزي بنا ان د معدن 80% برخه د منځزي خرابېږي، مخروبه بدلږي، او 20% د قراردادي لاسته ورځي. زه نه پېږم چې دغه قانون څنګه قانون دی چې باید شرکت، هغه شرکت چې هیڅ ډول تخنیکی شرایط مطالعه شوی نه دي، مسلکی کسان معلوم نه دي چې دا څوک دي، او دوی دا بله
فکر نه کوي دا شرکتونه به اکتشاف وکړي چې تاسو اشاره وکړه واګه نو وروسته به د کان په سپرلو باندې کار وکړي څنګه.
خبره دا ده چې اول باید شرکت هغه ټول هغه لازم مواد چې شرکت د استخراج د معدن د لپاره لري هغه باید وکتل شي. دا شرکتونه چا کتلې دي چې دا شرکتونه کومه ډول ټکنالوژي په کار واچي؟ دوی خو یوازې هغه د زمنګ او استاد په وطني حساب باندې ډاینامیک راوړي او یو ځای ته انفجار ورکي، او هغه کتله چې هغه کې د معدن یا د هغه فلز چې د دوی په کار دی دا هغه فیصدي مقدار په سترګو باندې ښکارا کوي زیات، هغه راخلی په موټر کې اچي او د سرحد دی وباسي او خرڅي. مګر دا یو ټکنالوژي په کار ده، ګوره د دې چې دغه کتله معدني په داسې متراکم شکل نه پیدا کوي، دا د نورو احجارو په منځ کې پیدا کوي. نو د دې لپاره په کار دي چې اول کتی و کتله معدني را جدا کی، هغه نه توفاله مواد یا اضافي مواد چې د دې کتله معدني کتله عنصر په برخه کې ورسرهشته دي، هغه باید نظر شي، هغه ته غنی سازي وي، اول باید غنی سازي وشي ترڅو پوري چې مصارف د انتقال کم شي، ترڅو پوري چې هغه اضافي فلزات چې په دې کې موجود دي د هغه اندازه معلومه شي. نو چې معدن مطالعه شوی نه وي، دقیق اکتشاف شوی نه وي، ذخیره معلومه نه وي، تش یوازې ګوره تابل دلی د کابل نک جالبات ترازی د مایپر په پوری غاړه کې الته د شام مقصود د تیګو ډبري دي، الته خلک لول اسمت وهل دي، یو معدن دی مګر هغه معدن کې هیڅ چا کار نه دی کړی چې دا معدن څومره ذخیره لري، په څنګه شرایطو کې واقع دي، څنګه به استخراج شي، خو محلي خلک ورغلي دي او قاچاقبران او یا کسان چې هغه منطقه په تسلط کې ده هغه راسپړل دي، او هغه څه چې د دوی په لاس ته ورغلي هغه لاس راولي او نور تخریب کړي. ګوره زه تاسو ته بل مثال وایو فایزي صاحب، ما په پنشیر په زمرد معدن کې کار کړی دی ډیره موده. که تاسو د پنشیر د خنج ساحې ته لاړ شئ، د دریاب د جریان په چپ خوا کې د خنج معدن د زمرد پروت دی. کته د خنج د پل د خنج د کلی د پلنه په دې دریاب باندې تیر شي تر معدنه پورې جزي، ته به فکر وکړې چې دا غونډه ځمکه کې زمرد فرشوي دي. دا وړې وړې ذرات چې د خلکو راوړي دي په تیږو وهلي دي، یعنی تقریبا په ټنونو زمرد هلته ځای شوي دي. دا چې څومره غمی به په لاس باندې راوړي څوک نه پوهیږي، دا ځکه چې غیر فني استخراج شوی دی. زه وایم چې هر معدن چې دا هغه معدني کتله د خلکو لپاره د ملت لپاره ګټه ورسوي، باید د ټولو هغه اصولو معیارونو مطابق استخراج شي چې هغه په نړیواله سویه باندې په نړیوال ټکنالوژي باندې برابر میتودونه او منل شوي میتودونه. شرکتونه څوک دي، کوم ځای نه راغلي دي، چا استخدام کړي دي، چا کنټرول کړي دي، څومره تخنیکی آلات او سامان لري، څومره فني پرسونل او انجینران لري، دا هیڅ چاته معلومه نه ده.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
کاتونه چې اوس په اصطلاح د قانون سپرل کارنه شروع کړی دي، نړیوال معیار باندې برابر اوسي تر څو داسې قراردادونه ترلاسه کړي که څنګه؟
بالکل باید برابر اوسي. که داسې برابر نه، هیڅ صلاحیت نه لري نه دولت او نه حکومت او نه دغه قرارداد شرکتونه چې دغه یو کار ته لاس پورې کړي، ځکه چې نړیوال معیارونه معلوم دي او د معیارونو نړیوال اصول معلوم دي، د جیولوجیکي کارونو تحقیقات اصول معلوم دي چ کوم معدن باید په کوم میتود باندې په کوم میتود او په کوم شکل باندې استخراج شي. دا شرکتونه نور څوک نه دي، زه دومره ور باندې پیګم چې دا شرکتونه د قاچاقبرانو همغه ډلې دي چې څو کال وړاندې نیمه پیړۍ وړاندې په دې هواد کې تخریبات کړي. دغه جمهوریت په وخت کې چې امریکا او ناتو افغانستان په شریکه باندې کنټرول او د هرې نگانه په دغه وخت کې ماته چې معلوماتو د 15000 نه زیات معدلونه د قاچاقبرانو په لاس، د محلي قومندانانو په لاس کې، او هغه ورته خلک راوسته روزمره کار پکې کوم شي کې د دوی په لاس باندې ورغله او هغه خرڅاو او متوقع معدن تخریباو. او اوس اماغه بڑے تا اماغه قانون ته دوی اوس نړیوال حیثیت ورکړی دی او هغه د قراردادونه کاندي او شرکتونه دي. خو د طالبانو لپاره شاید بل وسیله د پیسو نه چې په لاس باندې راوړي، مګر دا د ملت شتمنی ده، د دې سره به باقی باید په هیڅ صورت باندې ونه شي.
د طالبانو د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر وایي چې د شفاف پروسې په ترڅ کې د قراردادونه د شرکتونو ته ورکړي دي، یعنی شفافیت وایي چې شته.
شفافیت د مفهوم دا دی چې د پیسې وزیر صاحب په جیب کې نه اچي، مهین صاحب جیب کې نه اچي. دا دوی وایي چې موږ د عامه ګټو لپاره او یاد عامه خګړو لپاره استعمالو، دغه شفافیت دی. دغه تخنیکی شفافیت الته نشته. وزیر صاحب معدن باید په دې باندې پوښي چې د هر معدن فیزیبیلیټی راپور باید ولري. دوی د څومره معدنونو فیزیبیلیټی راپورونه په لاس کې لري تر څو چې ما ته معلومات شته. یو د میسي عینک د معدن نه په غیر او د زری په شمال کې د بازي غاز او د پټرولیم د معدنونو په غیر او د یو څو زغال سنگ د معدنونو په غیر، د یو څو د مالګې د معدنونو په غیر، د یو څو ساختماني موادو د معدنونو په غیر، دوی د هیڅ فلزي معدن د فلزات او غیر فلزات معدنونو فیزیبیلیټی راپور نه لري، ځکه چې الته دقیق اکتشاف سره نه دی رسیدلی. اکتشاف څو مرحله لري، نقشه برداری ده، وروسته تفحصي مرحله ده، وروسته مقدماتي اکتشاف دی، او وروسته بیا دقیق اکتشاف ته چې پاغې کې د معدني کتلې کنټور بندي شي، ذخيري معلوماتي په صنعتي کټګوري باندې غو ذخيري محاسبه کیږي. او تر ټولو مهمه دا ده چې بیا چې کله معدن استخراجږي د هغه معدن د استخراجي موادو نه د نړیوال بازار پیدا کېدل مهم دي چې کوم چا باندې خرچي چیرته خرچي په کوم معیار باندې خرچي دا چې تیر واخله او د تیګو په بیا باندې د تیګو سره تیګي تلاو پیسې ور باندې اخله دا د افغانستان د خلکو سره ډیر ظلم دی.
کلیوال صاحب، ولې د طالبانو په حکومت کې د قانون سپرلو په برخه کې قراردادونه تړل زیات شوي دي یا لاسلیک کول زیات شوي دي؟ فکر کوي په تیر جمهوریت کې د څه زمينه ورته برابر نه وه که د طالبانو کار ښه شوی دی یا بله مسله ده تاسو سره؟
نه، په نظر باندې په تیر جمهوریت کې طالبانو دغه جمهوریت چې دې کار ته زړه نه دی ښه کړی دلیل لرو دا هغه دا دی چې جمهوریت ته د خارجي هیوادونو نه ډېرې زیاتې پیسې ورتلې، د هغوی عسکر په ګېډه ماړو خو که عسکر ته ډوډۍ نه رسېدلې هغه به د صاحب منصب کاري خو مطلب پیسې ورسره وي، بودیجه ورسره وه، مکتبونه وو، د ملت ټوله سرمایه او بودیجه د خارجي هیوادونو لخوا نه تمویل کېده. قرارداد ته ضرورت نه و چې چا سره کړی وای، نه په دې برخه کې کوم فکر و، ځکه چې جمهوریت هم داسې جمهوریت نه و چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره کار کړی وای. هلته همدغسې د غلو او ډلو ټپلې وي او دغه ټول واکداران والیان او قومندانان دغه معدنونه دوی په لاس کې و، هغوی څه ضرورت لرو چې معدنونو ته انکشاف ورکړم؟ هغسې ورته ښه و چې دوی ته ګټه واخلي. په هر صورت طالبان اوس دغه یو منابع هم نه لري، کومه منابع لري هغه به البته بعض سری منابع چې موجود دي، لکه خلک وایي چې $40 میلیون په هفته کې طالبان ته امریکا ورکوي، هغه به د کوم خاص هدف لپاره پاره یې موږ نه پوهیږو چې څه هدف په کې سیاسي لحاظ باندې، خو د افغانستان د خلکو په ګټه باندې دا کار نه دی روان. نو طالبان بل عاید نه لري ځکه دغه کار کا طالبان باندې نورې مرستې بندې دي، نورې پیسې ورسره نشته دی، نه خپل طالب ته چې هغه په سنگر کې اولیار دی اول ته ټوپک په لاس کې نیولای دی او د دوی امنیت ساتل نه غد لپاره پیسې لري، نه د خپل ځان لپاره چې د خپل کورنۍ دی نه پیږي کوم هیوادو کې به ورسره په داخل د وطن کې به ورسره هغه په ساتي نه، د هغه لپاره معاشونه لپاره پیسې نه لري، نو مجبور دي چې اوتو شرکتونه را پیدا کړي او دغه ملي شتمنۍ ور باندې خرڅه کړي، دوی ور باندې ژوند وکړي. د دې بل دلیل نشته، دا د ملي انکشاف کومه پروسه نه ده. دلته سید پنځه نفر اولته کار وکړي نه کار ده، مګر پوهیږي چې هغه په فیصده کې نه راځي. اغه کسان چې هلته کار کوي، افغانستان 95% خلک وږي دي، تږي دي، ډوډۍ غواړي، روزمره په ورځني ژوندانه کې اولادونه خرڅوي چې دوی ته کم ډوډۍ ورکړي، وایي ته څه فائدہ رسېږي دا کار؟ که دا غو بودیجه د دې درا پیدا شي او په دې باندې د څه دوري پروژې جوړ شي چې هغه د خلکو په ګټه باندې ښه کار دی، ښه کار دی ودای کا خو په معیارونو برابر، مګر بي معیار او بي اصول او به قوانونو د دې شانو استخراج ول د ملت په ګټه کار نه دی. طالبان په دې باندې پوښتنه
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
مات دا اوس هم په هیڅ کوم هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو یو شمېر شرکتونه چې د ترکیې، چین، ایران او کورني شرکت دا قراردادونه لاسلیک کړي دي، د تاسو په کومه سره ګوري د حقوقي لحاظ فکر کوي دی دا قراردادونه کولای شي لاسلیک کړي داسې هیوادونه سره چې په خپله پر رسمیت نه پیژني؟
خبره داسې ده چې یو خو د دولتونو په سویه کار دی، د دولتونو په سویه باندې هیڅ قرارداد دغه د دولت د رسمیت پیژندنې نه پرته چې یو دولت بل رسمیت په رسمیت پیژني، دولتي قرارداد هغه سره باید عقد شي. یو شرکتي مسله ده، شرکتي مسله هغه په دولت پورې کوم ارتباط نه لري، هغه د شرکتونو په منځ کې تجارتي معاملې دي سره کاندیا، او که دولت ورته ممانعت وکړه د قانون لمخه نو هغه حق لري چې هغه بند کړي، خو که دولت ته ممانعت نکانی دلته زه پویګم د چین دولت چې په دنیا کې یو د جعلترینو دولتونو نه دی چې د درې منړې په هیوادونو کې لکه په لاتین امریکا کې په افریقا کې په آسیایي هیوادونو کې دوی د همدغه سي بے صلاحیت ادارو سره قراردادونه کاندي د غوی معدلونو او شتمنۍ چورکی لوټکی او پوړیاتو کې تقریبا لاس تر وړي هغه په دې کې سکه ندی هغه د نړیوالو معیارونو تابع دي نه تابعیت کاندي هیڅ کله نه دی کړی نو به وکاندي ترکیه هم دغه څه ده د ترکیه شرکتونه دي د ترکیه دولت وایي چې د موږ پورې ارتباط نه لري موږ تک چې ارتباط لري هغه ده چې کدوې کله عاید پیدا کوي موږ ته ټاکس راکړي د دوی او دغه څه غربي هیوادونه دلته دا شرکتونه هم دغه سيدي دا شرکتونه فقط هم دومره ازادي لري چې خپل دولت ته ټاکس ورکا نور چې هر څوبره فجایع کړي شي څوک مخنه نيسي نو په دې خاطر باندې دغه فجایع چې په افغانستان کې روانه ده دا هم هم د تورته او شکل دی دا نه دولتي حل قانوني ز په قانون باندې ډېر نه پويګم خو د معدنو په قانون باندې پويګم چې د معدني د معدنو د استخراج او د لاستراوړنې قوانين په دې برخه کې هیڅ جواز نه لري او دوی هیڅ یو مادني شي پیدا کولای چې دا غیر مخنه دغه سه یو قرارداد یو شرکت ته نه نوم معلوم دی نه دولت معلوم دی نه 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 هغه اداري هيئت هم سي ورته معلوم نه دی او هغه سره قرارداد لاستیک او مادن ورته پلاس کوي دا د دې خلکو صلاحيت نه دی دا د ملت مال دی او دې سره چې هر څوک په هر شکل په هر سویه باندې غبن کاندي هغه یو ملي خیانت دی او هله د طالبان دغه ملي خیانت تر سره نه کاندي د باندې غوړو کاندي او دغه پروسه ودري به هیڅ توقف کاني تر څو پرې چې په قانوني شکل باندې د نورو ستر هوادونو سره د دې ورته تر لاسه کچ په داخل د مملکت کې هغه خپل استخراج کاني په کار واچي او دغه نه استفاده وکاندي او نړیوالو سره د یو سم تعادل مخینه خپل شتمنونه ګټه وا
هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
یو واسب د لومړي ځل چې طالبان حکومت د 6.5 میلیارد نزاتو پیسو په اندازه باندې د افغانستان لاسلیک کړی د افغانستان د قانون او ارزښت تخمینی څومره کار شوی د ساسو په نظر
جناب فیضی صاحب یو خبره ده لکه څوک چې چاته وایي چې په بحر کاهل کې څومره متره مکعب اوبزېږي دا ډېر مشکل کار دی چې د دې ځنه ورته کې نه او محاسبه یې کچې تم زده اندازګیری وړي دا د هم کوړی دا با طول وغواړي عرض به وغواړي تر څو چې حجم معلوم شي. زه وایم چې د افغانستان معدنونه 15% اوسه پورې دقیق اکتشاف نه دی شوی، ذخایر دقیق نه دی معلوم. نو قیمت څنګه معلومی چې تا ته قیمت یو ذخایر دقیق یو معدن معلوم نه وي؟ په تور د مثال زه وایم موږ ته چې ذخیره معلومه شوې د مس لوګر د عینک پکان کې 10 میلیونه ټن ظرفیت د عینک د مرکزی برخه الته څو برخه دي په مرکزی برخه کې 10 میلیونه ټن ذخیره د مس تثبیت شوی وسو د 10 میلیونه ټن نړیوال قیمت معلومول شي څومره ده ځکه چې معلوم دي نړیوال قیمت مګر په نورو ساحو کې چې جوهر دی دربند دی د معدن شرقي او غربي برخه دي پاغو کې دقیق اکتشاف نه دی شوی ذخیره معلومه نه ده نو ته څنګه قیمت معلومولای شي دا هیڅوک دا قیمت نشي معلومولای کې ورکه یا تقریبی قیمت وای او تقریبی قیمت د دقیق قیمت سره هیڅ اړخ نه لګي هیڅ وخت زوای ما چې دغه محاسبه چې هر څوک کاندي دا باید د هغه فاکتورونو په اساس وکاندي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ د معدن ذخیره معلومه کړو بیا د هغه مصارف معلوم کړو اغلط ماغه فیزیبیلیټی راپور چې ما ویا ترانسپورټیشن په نظر کې دی مسارف په نظر کې دی مکتبونه جوړږي کارګری قصبی جوړږي شفخانی جوړږي ایکالوجیک شرایط په نظر کې نیول کېږي دغه ټول باید ورنويستر شي چې د معدن قیمت پیدا شي نو دا کار چا کړی ززه کوي ما چې د افغانستان د معدنونو قیمت د ټریلیون ډالر نه جګ دی زه په دې پوهیږم مګر دا راته نه معلومه چې دغه محاسبه به سو اخشوي وي او یا چا کړی چې دا وایي چې د شپږ میلیارډ ډالرو په ارزښت باندې خو دوی قراردادونه شپږ میلیارډ ډالرو په ارزښت باندې کړي، مګر زه یقین لرم چې د شپږ زره میلیارډو په اندازه باندې به تخریبات
شي. یو بل پوښتنه مې د اندېښنو په اړه کوله، په افغانستان کې د قانون سپړلو په برخه کې لوی اندېښنه څه ده ستاسو په نظر؟
لوی اندېښنه عدمي مسؤلیت دی. هیڅوک مسؤلیت نه احساس کوي او بې مسؤلیته هر څوک راغلی دی او دلته په حساب باندې کار کړی دی او نتیجه یې معلومه نه ده. ګوره، د افغانستان جیولوجیکي تاریخ موږ ته درې مرحلې راوړي. یو مرحله هغه ده چې په قدیمو زمانو کې د افغانستان د معدنونو استفاده شوې توفالې پاتې دي، نن په مغارو کې معلومهږي او زموږ د باستان شناسۍ پوهان هغه تثبیت کړي دي چې دلته یو تمدن تیر شوی. دویمه مرحله ده، دا دویمه مرحله د انګریزانو د راتګ سره تقریبا د اتل سوه و اتیا کال نه را شروع کیږي تر اتل سوه دوه نوي کال پورې. هغه ځای کې دا مرحله کې تر اتل سوه پنځه پنځوس کال پورې وبخه، نول سوه پنځه پنځوس پورې چې د افغانستان جیولوجیکي مؤسسه جوړي. هغه وخت کې کار شوی دی، د انګریزانو جیولوجستان راغلي دي، د انګریزو فرانسویان راغلي دي، ایټالویان راغلي دي، هغه په بعض ځایونو کې مطالعات سره رسولي دي. دا بل مرحله ده. کله چې په 1955 کال کې د افغانستان د جیولوجیکي د سروې مؤسسه منځ راغلي ده، دا غي نه را په دغه درې مرحله شروع کوي چې په دې مرحله کې د افغانستان جیولوجیکي نقشې ترتیب شوی دي په مقیاس د یو پر 1500 د مدني نقشه او یو پر 1500 جیولوجیکي نقشه جوړی شوې دي. بیا په هغه کې په زرګونو معدنونو او په زرګونو د مدني ظواهرو نښانه پیدا شوې دي، هغه په نقشه کې نښانه شوې دي. نو اوس دغه هر معدن ځانګړي مطالعې ته ضرورت لري چې ما مخکې ارزو کړ چې په درې مرحلو کې باید سر ته ورسیږي، تفحص دی، مقدماتي اکتشاف دی او دقیق اکتشاف. د دقیق اکتشاف نه وروسته معلومهږي چې معدن په کوم ځای کې واقع دی، په کوم شرایطو کې، کوهي شرایطو کې قرار لري، څنګه ترانسپورشن ته ضرورت لري، کوم ډول انرژي ته ضرورت لري، کوم ډول تخنیک ته ضرورت لري، محاسبه څومره ده او څومره خلک پکې کار کړی شي چې دا معدن نه استفاده وشي او هغه استفاده چې هغه د ملت په ګټه باندې. او دغه کار په افغانستان کې هیڅ نه دی کړی، نه دی شوی او هیڅوک دغه شی ویلی چې دغه معدن دومره ارزښت لري او دومره نه لري. ولی د نړۍ بازارونو هم تفاوت کوي. په نړۍ کې د هر فلز کلنای قیمت تفاوت لري. په توګه د مثال مس یو د هغو فلزاتو نه دی چې ډیر زیات استعمال لري په صنعت کې، مګر خصوصا د انرژي په ترانسپورټیشن کې، لکه د برقی انرژي چې د لوی لوی دغه جوړګي فابریکه جوړګي د دې نه خلک د انرژي او بل خواته انتقال کوي، مګر نن پوهیږي انرژي شوټ کوي، دیو سټیشن نه بل سټیشن ته شوټ کوي. میسو ته دومره ضرورت نشته. د میسو قیمت په نړۍ کې 50% راوړېدل، 50% نه پکې زیات. په اندغه سره ټول فلزات او غیر فلزات، فلزي معدنونه ځانته قیمت لري او هغه قیمتونه په نړۍ په بازار کې په استعمال پورې تفاوت لري. نو ځکه د دې دقیقه محاسبه ډیره سخته ده سره وی چې د افغانستان معدنونه څومره ارزښت لري. خو زه دومره پوهیږم چې خدای تعالی افغانستان داسې وزمکه پیدا کړي چې ډیره غنی ده. متاسفانه په دغه غنی زمکه باندې هیڅ داسې انسانان نه دي پیدا شوي چې د دې خپل غنا نه او د خدای ورکړي نعمت نه سالمه استفاده وکړي. له بده مرغه
جیولوجیست او د کاون د برخې چړونکو سوتا جان کلیوال سم ډیره زیاته مننه تاسو له وخت نه.
ډیره مننه تاسو نه. کور مودان خوشاله وسی، الله موافق لره په خپل ټولو پروګرامونو کې او ټولو ته بیا بیا سلامونه رسو. خوشاله وخت ولرئ.